السلام علیکم ستړي مشيزه صفي الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرني پروګرام ته راوولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروګرام د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري خبري غوړې چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو بریټ کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای.
پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجې صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي. د ننګرهار د ولي ویانات او لاخو ګیانی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغه ودانۍ دننه څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي. چارواکو په نننۍ پیښه کې د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغه ودانۍ دننه چې د حملې په مهال پکې یو غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر نه دی ښودل شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری ویلي چې شاوخوا څلوېښتنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. د یو بل خبر له مخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له دو کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي. په دې وروستیو کې له دې ولایته د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو. د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1491 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 11مه کې په 1.5 ترسره شي.
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یو خبري کانفرنس کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي. ښاغلی هاشمي وایي دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرونې ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو د وړاندیز خبره وکړه. هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28مه د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د ډېرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشتوالي او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېر ستونزې تر اوسه نه دي هواري شوي او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجې صندوق یا IMF لخوا له مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي. خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان د له دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې څارو. د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس یې له IMF څخه تر 2 میلیارد ډالرو پورې د مرستې غوښتنه کېږي. د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه یې هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پوروړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والد چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره لقید شرط پرته ویني او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو پر لارو چارو سره خبري وکړي. ترامپ دا څرګندونه د دوشنبې پورس په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او ویل چې د غوړی له هر چا سره ویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تیر بیا کله چې د جګړې او مرګ لوګي او ډیر نور مسایل مطرح کیږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتون کوي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغه حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هیل هالندی او یو سی وی سی بایسکل زغلون کړي تیر یک شنبه پورس د تاجکستان د پلازمینه دوشنبه په جنوب شاوخوا یو نیم سل کیلومتر لری د دنغره په سیمه کې ورسته له هغې چې په موټر ووهل شول لک تر لګه د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو او د چړې په ګزارونو ووژل شول. په دغه حمله کې د یو فرانسوي سیلانی په ګډون درې تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند خبرګون وښود.
په ټول کې باید هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده. نوي انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور رس مهم موضوعات دي. دا چې پر ولایت باندې مداغو تر معامله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې او مرکز جوړیږي.
د شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته ای تا ماشینالاتی که دو سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه. بیام خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی او چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا یرغمل هم نیول شوي دي. د دې مسلې د نور جزئیاتو د اخیستلو لپاره ننګرهار ته ورځو. د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟
مننه سنه جزئیات روسی جزئیات کو ستاسو واځي کړل چې دغه کیسه نه یو لسنه روښتون کولای شي دي او نوې خبره پکې ده چې لږه شېبه وړاندې د ولایت وایم ویل اته ولا کوږي چې یو بریدګر چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانۍ ته ټول دوه بریدګر نه نوتي و چې هغه یو اوسم چرته غلې ده او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانۍ کې بند ګڼ شمېر د اداري کارکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانۍ د کډوالو چارو ریاست او عام خلک هم ورغلي و د ورځنیو کارونو په خاطر.
عام خلک هم ورغلي و خو نن په دغه ودانۍ کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګیاني وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانی کې او یا هم ودانی ته ورننوتون کی مراجعین په ودانی کې بند پاتې دي او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروسته دیدګر کی چرته ځان غلې کړی دي او وخت نا وخت د دغه تبادله هم کوي
هغه هم د منځ ریسی او دغه خلکو ته نشات وایي. په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دوو خلکو د نجات لپاره بل اخره چارواکو ویل چې مونږ خپل هڅه کوو وروسته که څنګه؟
بالکل، وروسته هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره ده چې د ودانۍ شاوخوا یعنی دواړو درېو طرفونو ته د استوګنې کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بېدګر هغه مختوا نوري. دا اندېښنه هم موجوده ده خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروسته هڅه روانه ده چې دا وروسته بېدګر هم د منځه یو.
چا خو به مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چنري اګست کې خو د تېرې شنډې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانې د دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم بریج شوی و د هغه مسؤلیت
دایښ وسلواله مننه لهو. خه مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال رادیو خبريال باز محمد عابد چې د جلال آباد ښار د دریمه ناحیه په سیمه کې د کډوالو چارو پریاست باندې د بریډ روسي جزئیات له موږ سره شریکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورسله هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث باندې راپورونه خبره شول. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېدای. دغه کمیسیون برستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته ویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار له سولیتونو د واک غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو پاړه خبرګون خودلې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معاملې ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولای.
طالبان سره باید سوله وسی او په سول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات د رسمي جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي، دا نه چې پر ولایت باندې مداغو سره معامله وسی. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسی، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کومه معامله ترسره کړي طالبانو سره، دا به د افغانانو دپاره د قبول وړ نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم را پیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلې او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیس پلاوی غړی و او نوم نه دی پډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوهې غونډه چې په یو دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دی پډاګه شوی، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دای له حقیقت لري وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دروانه ونې د شنبې پورز ویلي و چې د افغانانو سرنوشت دوی په خپل لاس کې دی.
فیصلی سرنوشت مربوط
دی وای د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیڅ چا دا داونه د کړی چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پایل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې علي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ رسپانې د تازه راپور له مخې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. هغه له عرفان زیاتوي له هر ممکنه لري چې وی باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول شي.
مات مسولیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هوادونه چې زمونږ د ځوانانو او زمونږ د احساساتونو نه اوله ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخمود.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختی جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورسپانې کې ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي و چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. لدیبلاند د افغانستان د اجرائیه ریاست دوه مرستال محمد محقق په تهران کې به غونډه ته په خبرو کې لا فاطمین لخرونه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانه نکړي و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخې باید په هر هیواد کې د وسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه ان خستل سي. د دغه کارپوهانو لړلې ودیر ساپی ازادي رادیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځنګړی توګه په ایران کې د خپل ادب او حقوقو خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم همدا چې موږ مهاجرین په هر علت چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت ته خوځن غوندیو ممالک ته لکه ایران او پاکستان دوی خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشت پورې باید دوی ځان متعقین کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او د بشري حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپلو ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه FM 105 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطانی ناروغانو د کشف درملنې او د سرطانی ناروغیو د کشف درملنې او څیړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې پر ورځ په دې اړه جوړ شوې ناسته ویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارتنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجي ساپي په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطانی ناروغانو د کشف، څیړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطانی ناروغانو ته به د شوال لري درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې ویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نګدي 25 میلیونه ډالر لګخ راځي چې د یادې امریکایی ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستۍ کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به یې ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطان ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره وچ. د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لاري سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې کابو 15,000 مړ کیږي چې ډیری پکې خزي دي. ډاکټران د دې رنس اومدل ملونه په خوړو کې به احتیاطي د مخدر موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور پګوت کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوی چې لدی ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغه وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپل ټول هڅو ته دوام ورکړي.
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیته او ارزانې درملنې زمینې برابرې کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیايي پرسنلو په همکاري شونې دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغه کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغو مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنیو او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې شمې پورز له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوې صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پامپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالي مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پامپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځي، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فائنانشل ټایمز رسپانی د یکشمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له آی ایم ایف څخه د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یوه ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالي پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوې کړکېچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 5 میلیارډ ډالره پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارډ ډالرو غوښتونکی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست په facebook.com/azadiradio کولی شئ د ازادي راډیو تصویري خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو 3 تنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د زلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم 3 میټر ټنه جلغوزي چې دي د خالص تولید شوی وو چې پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتیږي. مثلا پروس کال باید ساحل ته خرچې شوي دي، یعنی په 20 لک افغانۍ باندې. مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچې وو 1.5 لک افغانۍ باندې، ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه بیا په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک یې وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډیره زیاته کمه وه. مختلف وزارت څخه هم غوښتنې دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا د لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کی خپل خرڅ کی، د هغه په نسبت چې اوس د غنور خلک راځي او د ځنګلونو عادي ځینې وړي واته پروسس کوي او کوچته دلته د پروګرام د پروسس وبسته باندې د خلکو ته د تصاحه کې برابر شي نو سوچند حاصل او اواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړی.
د لوګر ولایت اوسیدونکو وای د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډیر واټن له کابل د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غزیدلې مزي راټیټ شوې چې له کابل د برېښنایي شارته یو امکان ډیر شوی دی. سیماوال زیاتوي دوی د دې پروژې لپاره لیکېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسؤلونو سره شریکه کړې و خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکو وای چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غزیدلې د برېښنا مزي د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیز ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال دا هم وای چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمیر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلاری آزادۍ راډیو ته وویل
پای په کلیو په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوسته هغه پایر لري دي هغه دې ځوان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي و دې زیاتره خلک کورونه ورانګي و دې غو کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تروس پرې چاته نه پیسې ورکړي نه هغه کوي اس مسله معلومات به نشته
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وای چې غزیدری مزي نهایت لاس متره لزمه کې پورته دي
هغه مزه چرکش شوی دي لاس متره د زمکنه راځي کې دي آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټ برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متر یا 10 متر چې کوم د زمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دي موږ د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسو یا افتتاح وسو باید ټول دوی زندان ته ولي
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متر یا 40 متر ولګي ولڅي هغه کې متراجه کم شوی ده ټي 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 لګول شوی دي فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پل علامه دغه پروژه تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلې شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اکثریت یې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي او بل په ساحه د مسکونی کې سه دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي سیغه کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي دلته اوسې دوی نصب کړی دي 314 متره ده سه د خلاف د نورمې تخنیکي ده
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلي برېښنا او پایو په اړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې رغمل کړي تر اوسه مقاومت کوي د چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوال لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي په جوزجان کې د اسلامي دولت له یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیتي قومندان نظر لرلو ویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1499 یوم لمریز کال دی وری یا حمل د میاشتې په 18مه که پر یو دېرشمه شمه ترسره شي او سبا به په یو خبر کنفرانس کې دغه نیټه اعلان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید و شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کیدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي تر اوسه ایراني مشرانو د دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمادوف په نوم یو 33 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده
خبرونه تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې لوستلی شئ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسالوي